امریکہ میں دو ہفتوں میں دو سمندری طوفانوں کی تباہی. ماہرین ماحولیات کے تجزیے کے مطابق طوفان گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. پاکستان جیسے ملک ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پوری دنیا کی طرح امریکہ بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہے. دنیا کے مختلف خطے ایک طرف سمندری طوفانوں, بارشوں اور سیلابوں کا نشانہ بن رہے ہیں تو دوسری طرف انتہائی شدید گرمی کی لہریں اور قحط بھی اقوام عالم کو متاثر کر رہے ہیں. گزشتہ دو ہفتوں میں امریکہ کی جنوبی ریاستوں کو دو سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا. اس ہفتے سمندری طوفان میلٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرایا اور 10 دن پہلے ہیلین نے فلوریڈا سمیت کئی امریکی ریاستوں میں تباہی مچائی, جس سے 225 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. دونوں طوفانوں سے ان ریاستوں کا انفراسٹرکچر اور آبادی شدید متاثر ہوئی ہے. 30 لاکھ سے زیادہ گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہیں اور درجنوں مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. امریکہ کے گلوبل چینج ریسرچ پروگرام کی طرف سے گزشتہ سال جاری کی گئی 5ویں نیشنل کلائمیٹ اسسمنٹ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ میں ہر شخص کو ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یہ تیاری کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان جیسا ملک جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے, حکومتی یا انفرادی سطح پر کیا کر سکتا ہے, آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, ترجیحوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں فلوریڈا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت اس امریکی ریاست میں کیا صورتحال ہے. وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر دانیال حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دانیال بہت شکریہ. کس طرح کی تباہی ہوئی ہے فلوریڈا میں ان دونوں طوفانوں سے اور خاص طور پر بجلی کا نظام بحال ہونا شروع ہوا ہے؟
اصل تک ہم تباہی کی بات کریں تو بیشتر وہ علاقے جن کا رخ سمندر کی طرف ہے, گلف کی طرف ہے, وہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی ہے. اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی ہریکین فلوریڈا کو ہٹ کرتا ہے تو جو گھر اپارٹمنٹس اس وقت سمندر کے پاس ہوتے ہیں, چاہے وہ اٹلانٹک کی طرف ہوں مائمی والی سائڈ پہ یا وہ گلف کی طرف ہوں ٹیمپا سیراسوٹا اس طرح کے شہر, تو وہاں پہ زیادہ ڈیمیجز ہوتے ہیں. ہم کل رات کو ٹیمپا میں موجود تھے. بیشتر گھروں میں بزنسز میں ابھی بھی جو ہے لائٹ نہیں ہے ان کے پاس. ہم اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہر گیس اسٹیشنز پر فیول بھی دستیاب نہیں ہے, مگر یہ ٹیمپری ایشوز ہیں. ہریکین جو ہیں ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں فلوریڈا میں, میں خود بھی رہتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ ہریکین سے پہلے اور فوراً بعد 2 سے 3 دن لگتے ہیں بجلی بحال ہونے میں اور فیول دستیاب ہونے میں. گروسری اسٹورس پر سپلائیز اس وقت موجود نہیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے ڈسٹرکشن کا سوال پوچھا, تو آج سے 2 ہفتے قبل ہریکین ہیلین ٹیلہاسی جو کہ فلوریڈا کا اسٹیٹ کیپٹل ہے وہاں پہ بھی کافی ڈسٹرکشن ہوئی. تقریباً 12 سے 20 افراد ہیں ایک شہر, ہم نے وہاں پہ دورہ کیا, ان کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں. اور بیشتر یہ وہ گھر ہوتے ہیں جو موبائلز ہوم ہوتے ہیں یا کافی پرانی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, کورٹ کے مطابق یہ گھر کنسٹرکٹ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے. مگر ٹیمپا کے پاس ایک شہر ہے سیراسوٹا جو تقریباً 60 مائلس کے ساؤتھ پر ہے, وہاں پہ جو نئے گھر بھی بنے ہوئے تھے جن کے روف جو ہیں کورٹ کے مطابق تھے, جو کہا جا رہا تھا کہ وتھسٹینڈ کر سکتے ہیں ہریکین کے ونڈ کو جو کیٹیگری 5 جو میکسیمم ہریکین کا جو وہ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے, تو اس کے باوجود بھی وہاں دیکھا ہم نے وہاں پہ کافی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہیں. اسد
جس طرح دانیل بتا رہے تھے ہریکین 5 کا مطلب یہ ہے کہ 185 میل/آور سے زیادہ تیز جب ہوا چل رہی ہو تو وہ ہریکین 5 کی کیٹیگری ہوتی ہے, اور اسی طرح سے نیچے کی کیٹیگریز بھی ڈیفائن کی جاتی ہیں. دانیال, جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی اور خاص طور پہ آپ نے بتایا آپ وہاں رہتے بھی ہیں, تو عام شہریوں کو خاص طور پہ جو ان ایریاز میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی آفات آ رہی ہیں اس تواتر کے ساتھ اور خاص طور پہ اس شدت کے ساتھ؟
اسد, اس میں کچھ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز بھی شامل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے, مگر بیشتر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے within 2 weeks یہاں پہ 2 ہریکینز آئے. میں 7 سے 8 سال پہ یہاں پہ اس وقت فلوریڈا میں ہوں, موجود ہوں یہاں پہ ایز اے ریزیڈنٹ, اور لوگوں کا یہاں پہ کہنا تھا کہ 4 سے 5 سال یا 7-8 سال بعد میجر ہریکینز آتے تھے کیٹیگری 5. لاسٹ جو میجر ہریکین مائمی والی سائڈ پہ فلوریڈا میں آیا تھا وہ 90s میں تھا. سو پچھلے 7 سالوں میں میں خود 7 سے 8 جو ہے فلوریڈا کے ارد گرد ہریکینس ہم لوگ ایکسپیرئنس کر چکے ہیں. سو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کئی کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, اور خاص طور پہ گلف میں لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ گلف میں بھی کوئی ہریکین آئے گا. عام طور پہ اس کا آغاز افریقن اسٹیٹس کے پاس ہوتا ہے اور اس کا ڈائریکشن پھر مائمی کی طرف ہوتا ہے. اٹلانٹک سے عام طور پہ یہ ہریکینز آتے ہیں, مگر اب گلف میں بھی ہم گلوبل وارمنگ کا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرم پانی کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہریکین کو کافی سپورٹ ملتا ہے وہاں سے یہ فارمیشن اس کی ہو رہی ہے. اور اب ٹیمپا والی سائڈ پہ یعنی فلوریڈا کا جو ویسٹ کوسٹ ہے جہاں پہ تقریباً 100 سے 150 سال قبل آخری ہریکین میجر ہریکینز آئے تھے, تو اب یہ ایریاز بھی کافی زیادہ ہٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں.
تو ان سمندری طوفانوں کے بعد اب بحالی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے شہریوں کے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ریسکیو آپریشنز کا آغاز کیا جا سکے. کافی ایریا میں فلیش فلڈنگ ہوئی, پانی جو ہے اس ابھی بھی کافی جگہ پہ موجود ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے جو لوگ ایویکیویٹ نہ کر سکیں ان کو جا کے فوراً تلاش کیا جا سکے. کچھ شیلٹر ہومز تھے وہاں پر ایک گنجائش ہوتی ہے اس کے, ہر کوئی اس شیلٹر ہوم میں نہیں جا سکا. ایویکیویشن بھی لاسٹ مومنٹ پہ ہوئی, ہزاروں کی تعداد سے لوگ جو ہیں وہ ٹیمپا چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو فی الحال انہوں نے 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کر لیا ہے. بجلی کی فراہمی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کو وہاں پہ پاور سپلائی آن کیا جائے, گیس سپلائی, تاکہ لوگوں کے پاس فیول اتنا ہو کہ وہ کمیوٹ کر سکیں. جو ڈسٹرکشنز ہوئی ہیں خاص طور پہ اس کا جو پرانا ملبہ بھی پڑا ہوا تھا ہریکین ہیلین کی وجہ سے, اس کو ریموو نہ کیا گیا اور اب مزید جو ہے ڈسٹرکشن ہوئی, اس کی صفائی کا کام بھی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. روڈ بلاکس بھی ہیں, کوشش کی جائے کہ جتنے روڈ بلاکس ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے تاکہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بحال ہو سکے.
بہت بہت شکریہ دانیال, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت فلوریڈا کی سچویشن کیا ہے اور کس طرح سے فلوریڈا کے لوگ اس سے ڈیل کر رہے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سمندری طوفان ملٹن نے جب ریاست فلوریڈا کو عبور کیا تو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی. امریکہ کی یہ جنوب مشرقی ریاست 2 ہفتوں میں دوسری بار طاقتور سمندری طوفان کی زد میں آئی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
سمندری طوفان ملٹن بدھ کی رات فلوریڈا کے مغربی ساحل کے ساتھ واقع سیراسوٹا شہر سے ٹکرایا تو یہ زیادہ سے زیادہ 205 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کو ساتھ لے کر آیا. ان تیز ہواؤں نے بیس بال کے اس سٹیڈیم کی چھت کے کور کو پھاڑ دیا جو میجر لیگ بیس بال کی ٹیم ٹیمپا بے کا گھر ہے. سمندری طوفان کی تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہو گئی, جس کی وجہ سے خلیجی ساحل سے سمندر کا پانی ٹیمپا, سینٹ پیٹرزبرگ, سیراسوٹا اور فورٹ مائرز شہروں کے نشیبی علاقوں کی جانب بہنے لگا. سمندری طوفان ملٹن نے کم از کم 2 درجن طوفانی بگولے بھی پیدا کیے جو اس طوفان کے ریاست فلوریڈا پہنچنے سے پہلے ہی اس کے وسیع و عریض علاقے تک پہنچ چکے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ طوفان سے متعدد افراد ہلاک ہوئے. فورٹ پیئرس شہر کے قریب ایک پوش علاقہ بھی اس طوفان کی زد میں آیا. ہریکین ملٹن کی وجہ سے 100 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے, جس میں فورٹ مائرز کے رہائشی کانر فیرن کا گھر بھی شامل ہے.
یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا, جیسے یہ کھڑکیاں ٹوٹ گئیں, اور جب یہ ہوا تو میں شاید اس جگہ پر تھا. میری بلی وہاں میز پر تھی, میں نے دونوں کتوں کو تھاما اور اپنے بستر کے نیچے چھپ گیا, اور بس شاید 1 منٹ لگا یا شاید اس سے بھی کم.
حکام کے مطابق کم از کم 20 لاکھ رہائشی بجلی سے محروم ہو گئے. کل صبح جب ملٹن طوفان نے اپنا رخ وسطی فلوریڈا کی جانب موڑا تو نیشنل ہریکین سینٹر نے اس کی شدت کو کم کر کے کیٹیگری 1 کر دیا تھا. ماہر موسمیات نے خبردار کیا کہ بحر اوقیانوس میں داخل ہونے سے پہلے ملٹن طوفان دن بھر تباہ کن بارشوں اور نقصان دہ ہواؤں کی وجہ بنے گا. رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
گزشتہ ہفتے صدر جو بائیڈن نے سمندری طوفان ملٹن کی نگرانی کے لیے منگل کو اپنا جرمنی اور انگولا کا پہلے سے طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا تھا. ہریکین ملٹن سمندری طوفان ہیلین کے جنوب مشرقی امریکہ میں تباہی مچانے کے تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد ریاست فلوریڈا سے ٹکرایا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کے رہائشی سمندری طوفان ہیلین کے اثرات سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ سمندری طوفان ملٹن نے آ گھیرا.
یہ یقینی طور پر کافی خوفناک ہے. میں جتنے سال وہاں رہا ہوں ان میں یہ یقینی طور پر سب سے خوفناک, سب سے زیادہ اضطراب پیدا کرنے والا سمندری طوفان ہے.
तूफान की तैयारियों और हंगामी इंतजामात की निगरानी की वजह से सदर जो बाइडेन ने अपना जर्मनी और अंगोला का दौरा मुलतवी कर दिया।
फ्लोरिडा के गवर्नर ताउन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें वो तमाम चीजें मिल गई हैं जिसकी जरूरत है। मैंने कल उनसे दोबारा बात की और मैंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम इंतजाम ठीक हो रहे हैं, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैंने दर हकीकत अपना जाती फोन नंबर उन्हें दिया।
अब जबकि इंतखाबात में एक माह से भी कम वक्त रह गया है, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने झूठे दावे किए हैं कि वफाकी हुकूमत समुद्री तूफान के मुतासरीन की मदद के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रही। रिपब्लिकन नामजद उम्मीदवार ने इन दावों को अपनी डेमोक्रेटिक हरीफ नायब सदर कामला हैरिस से जोड़कर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की।
वो दोनों अरबों डॉलर भेजते हैं, वो अरबों डॉलर बैरूनी ममालिक को भेजते हैं और आप जानते हैं कि वो हमारे लोगों को क्या दे रहे हैं, $750।
कामला हैरिस ने जवाब में उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये गलत मालूमात फैलाना है।
ये गैर मामूली तौर पर गैर जिम्मेदाराना है, ये आपसे मुतालिक नहीं, इनका कसूर है। हकीकत ये है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के विफाकी महकमे फीमा के पास इतने वसाइल हैं जो उन लोगों के लिए दस्तियाब हैं जिन्हें इनकी अशद जरूरत है।
जब सियासतदान इल्जामात का तबादला कर रहे थे तो फ्लोरिडा के साहली इलाकों के रहायशी रियासत के गवर्नर रॉन डीसेंटिस के जारी करदा इनखला के अहकाम पर अमल दरामद करके उन इलाकों से महफूज जगहों पर मुंतकिल हो रहे थे।
तूफान के फ्लोरिडा तक पहुंचने से पहले 8,000 नेशनल गार्ड्स रियासत फ्लोरिडा के तैयार हैं। हमारे पास पहले ही 34 मुख्तलिफ सर्च और रेस्क्यू तैयारें मौजूद हैं। तूफान से पहले हमारे पास कभी इतने वसाइल नहीं थे।
तनाव की इत्तलात के बावजूद रियासत के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने कहा कि उन्हें बाइडेन इंतजामिया की जानिब से जरूरी तावुन मिल रहा है। पैट्सी वुडा कुसवारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
पाकिस्तान भी इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में रोनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से क्या खतरात लाहक हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जानते हैं नवीद नसीम की रिपोर्ट में।
दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी माहौलियाती तब्दीलियों के सबब चैलेंजेस का सामना है और हालिया सालों में न सिर्फ मामूल से बढ़कर बारिशें हुई बल्कि गर्मी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया। इसके अलावा मौसम सरमा का दुरानिया भी गुज़िश्ता सालों की निस्बत कम हो गया है।
क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हमारे खित्ते में, उसके बारे में आमतौर पे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटेंसीफाई हो जाएगा, यानी उसकी शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। और शिद्दत में इजाफा दो तरह से हो सकता है, या तो पानी कम हो जाएगा जिसका मतलब है कि ड्राउट आ सकता है, खुश्की की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से पानी की जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की इंटेंसिफिकेशन है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो फ्लडिंग उसका ड्राउट का जो है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है।
माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा लगभग 1% है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन हर साल ही मानसून के मौसम में सिलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जबकि हर साल मौसम गर्मा में दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा जा रहा है।
वो ममालिक जो जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ, उन ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की मदद करें ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें, अपनी जान, अपने लोगों की जान को बचा सकें।
हमें अपना ज्यादा ध्यान जो है वो एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देना चाहिए जिसको आम जुबान के अंदर मिटिगेशन कहा जाता है, या उर्दू के अंदर मैं कहूँ कि उसके साथ हम रहना सीख लें। यानी मौसमियाती तब्दीली और उसके नतीजे में होने वाली ये तबाहकारी, भले वो सैलाब की सूरत में हो या खुशसाली की सूरत में हो, अब ये एक हकीकत है और हम उसकी मिटिगेशन के लिए जितने मर्जी हाथ पैर मारें, या हमारे दूसरे भाई जो हैं दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं वो इसके लिए हमारी मदद करें, उसका इम्पेक्ट आने में अभी बहुत वक्त लगेगा।
माहरीन के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में न सिर्फ गर्मी की शदीद लहरों का सामना रहेगा बल्कि शदीद बारिशों की वजह से सैलाब भी आ सकते हैं।
सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि जो आबी गुजरगाह है जिसको हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं, वो अगर आप आम दिनों में जाएंगे और देखेंगे तो एक आम निगाह में उसको शायद वहाँ पर पानी एक छोटी सी एक नदी की सूरत में जो है वो नजर आएगा, और हम आमतौर पर यह समझते हैं कि ये ऐसे का ऐसा ही मौजूद रहेगा। تو فلڈ پلین کو فلڈ پلین سمجھیں اور ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ آج یہاں پر پانی بہت کم گزر رہا ہے, کل کلاں کو یہاں پر بہت زیادہ پانی گزرے گا. جو اس ایکسس پانی کو جس کو ہم ایکسس سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے, اس کو ذخیرہ کرنا صرف ڈیمز کے ذریعے سے پاسبل نہیں ہے. ایک ویٹ لینڈ کا بھی ایک جو ہے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہے. تو ہم نے نہیں, ہمارے بہت سے اور ملکوں میں جس میں چائنا شامل ہے اور بہت سے ملک ہیں, انہوں نے ویٹ لینڈس کے ذریعے بھی ایک ایسے بفر بنائے ہیں جس میں اس ایکسس پانی کو نہ صرف فیوچر کے لیے اسٹور کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ فلڈ کے لیے بھی بڑی ایک اچھی پروٹیکشن جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں.
ماہرین کے مطابق حکومت پاکستان کو ان شدید ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ابھی سے ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانوں کے ضیاع اور نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
موسمیاتی تبدیلیوں نے دنیا کے اکثر ممالک کو متاثر کیا ہے. امریکہ اور یورپ سے لے کر پاکستان جیسے ممالک مسلسل ان تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں. سیلاب, بارشیں اور فضائی آلودگی پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کر رہے ہیں. پاکستان ان سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اور کیا ان حالات پر قابو پانا اسلام آباد کے بس میں ہے, اس پہ بات کرتے ہیں حسن الیاس سے جو کہ انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حسن, بہت شکریہ. فضائی معیار کے نگرانی کرنے والے ادارے آئی کیو ایئر کے انڈیکس کے مطابق لاہور اس ہفتے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل تھا. کیا آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو حکومت میں بس میں ہوں, حکومت کر سکتی ہو اور وہ نہیں ہو رہے؟
جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. خاص طور پہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ جو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب ہے, انہوں نے 4 مہینے پہلے سے ہی اس کا ایک جامع پلان ڈیولپ کیا تھا جس کے اوپر بیسیکلی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر بہت ریگولرسلی انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ایسے بھٹے جو کہ فضائی آلودگی کا حصہ بنتے ہیں, ایسی انڈسٹریز جو فضائی آلودگی کا حصہ بنتی ہیں, ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اس کے لیے انفورسمنٹ کو بھی خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیا ہے. اس انہی چیزوں کے علاوہ جو ہماری بہت ساری وہیکلز ہیں, جو گاڑیاں جو کہ آلودگی پھیلاتی ہیں, ان کو نہ صرف سیف سٹی کیمراز کے کیمروں کی مدد سے ان کی چلان کیے جا رہے ہیں, بلکہ ہمارا جو ایک گاڑیوں کا کنٹرول کرنے کا ایک میکینزم ہے جس کو ہم وکس بولتے ہیں, وکس وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکیشن سسٹم, اس کو بھی جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی انفورس کیا جا رہا ہے.
تو حسن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات یہ جو آپ نے بتائے ابھی جس طرح سے کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد سموگ اس سال لاہور میں کم ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی ایسی خبر بن سکتی ہے؟
یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ سموگ اس سال نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بہت سارے جو میٹرولوجیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ بڑا میجر کنٹریبیوشن رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے کم ہونے کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ جو انفورسمنٹ کا پلان ہے وہ بڑا جامع پلان ہے, جس میں ہم خاص طور پہ جب یہ سیزن آتا ہے اور ہماری ایگریکلچر لینڈس کو جلایا جاتا ہے, تو اس کے لیے ہیپی سیڈرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ انڈسٹریز کے اندر کنٹرول پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ ان کے انسٹرومنٹس لگائے جا رہے ہیں, اور بہت سارے جو بھٹے جو کہ زگزیگ کے اوپر کام نہیں کر رہے, یا تو ان کو بند کر دیا گیا ہے, وہ اس سیزن کے اندر بالکل کام نہیں کر سکیں گے. تو اب گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہر وہ اسٹیپ لے جس کی وجہ سے سموگ یا ایئر کوالٹی کو کم کیا جا سکتا ہے, لیکن ختم شاید نہ کیا جا سکے کیونکہ اس میں بہت سارے میٹرولوجیکل پیرامیٹرز شامل ہوں.
اس میں ہم دوبارہ آتے ہیں, لیکن میں امریکہ پہ تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گا. جس تواتر اور شدت سے سمندری طوفان آ رہے ہیں امریکہ میں, اور اس سال مزید طوفانوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے, شمالی امریکہ کو طوفانوں کے علاوہ اور کس طرح کے ماحولیاتی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
سر, طوفان تو بہت زیادہ بڑا میجر ایک فیکٹر ہے جو کہ بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی پھیلا رہے ہیں. صرف ملٹن کی وجہ سے 2.6 ملین جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہیں یا ڈسپلیس ہو رہے ہیں یا اپنی جگہوں سے ٹیمپریرلی موو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ باقی جگہوں کے اوپر دیکھیں تو جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ڈراؤٹس بہت زیادہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے, ہیٹ ویوز کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور سملر یہی قسم کے پیٹرنز ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آتے ہیں. تو پاکستان کے اندر 2022 کے اندر ایک منتھ پہلے جو ہے ہم ڈراؤٹس کا کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ میٹنگس اٹینڈ کر رہے تھے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے کام کر رہے تھے, اینڈ دا نیکسٹ ڈے وی سی کے فلڈس آ جاتے ہیں اور اس کے لیے ساری کی ساری ایفرٹس کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو جو بیسیکلی کلائمیٹ ایکسٹریمز ہیں یہ بہت تیزی سے انکریز کرنے جا رہی ہیں اور ان کی انٹینسٹی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ امریکہ اور باقی ڈیولپ کنٹریز جن کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے گلوبل ایمیشنز کے اندر, وہ بھی بڑا میجر رول پلے ہیں, وہ بھی اس سے افیکٹ ہوں.
تو جس طرح اب ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات دنیا بھر میں نمایاں ہوئے ہیں, کیا امکانات ہیں کہ انہیں مستقبل میں ریورس کیا جا سکے یا ایٹ لیسٹ کہیں روکا جا سکے؟
جی, جو کاپ 20 اس دفعہ 29 ہونے جا رہی ہے اور ہم لوگوں کی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشن کہتے ہیں, اس میں جو امیشنز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2030 تک ہم نے 1.5 ڈگری کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے اگر ہم ان ٹارگیٹس کو اچیو کر سکتے ہیں تو اس میں دیر از اے لائکلی ہوڈ کہ ہم ان نہ صرف یہ جو کلائمیٹ کی جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں ان کی فریکوینسی کم کر سکیں گے بلکہ ان کو کسی نہ کسی حد تک روکنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ فائنینسز انوالو ہیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان کا کو بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہماری الیکٹریسٹی کی جو انرجی مکس ہے اس کے اندر سولرائزیشن کو بہت تیزی سے پروموٹ کریں, اور اس جسٹ ٹرانزیشن کو کرنے کے لیے ہمیں بہت میجر اور ہیوج انویسٹمنٹ انوالو ہے جو کہ کچھ ہم نے اپنے پیسوں سے کمپلیٹ کرنی ہے اور کچھ ہمیں تھرو فنڈنگ کرنا پڑے گا, جس کے لیے کاپ 27 کے اندر لاس اینڈ ڈیمیجز کا فنڈ ڈیولپ کیا گیا تھا جس میں پاکستان کو ایک کنسیڈریبل شیئر ملنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ان 10 میجر کنٹریز میں سے ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو امپیکٹس ہیں یا ماحولیاتی آلودگی سے ان سے افیکٹ ہوتے ہیں.
تو جتنا امپیکٹ پاکستان پہ ہے اور جتنا لاس اینڈ ڈیمیج جو فنڈ تھا اس میں پاکستان سے پرامس کیے گئے فنڈس, وہ ملے ہیں پاکستان کو؟ کچھ ایگزیکیوشن اس حوالے سے بھی ہوئی ہے, ٹرانسفر ہوئے ہیں کچھ فنڈس پاکستان کے پاس؟
ایگزیکیوشن بہت سلو ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم سے پلیجز اس ٹائم کے اوپر اگری کی گئی تھیں, اور اس میں کچھ ہمارے اینڈ سے بھی کوتاہی ہے کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے, لیکن بڑا میجر رول ان کنٹریز کا ہے جنہوں نے وہ پلیجز ہمارے ساتھ پرامس کیے تھے لیکن وہ ہمیں ابھی تک اس طریقے سے نہیں مل سکے. اور اس کی ایک بڑی آپ کو مثال ملے گی کہ سندھ کے اندر جب ڈیوسٹیٹڈ فلڈ آیا تھا 2022 کے اندر, تو تقریباً 1/3 آف دا جو پاکستان کا جغرافیکل ایریا تھا وہ سارا کا سارا پانی کے نیچے چلا گیا تھا, اور وہ بڑی وائرل پکچرز ہیں جو اس ٹائم ساری دنیا کے اندر چلی تھی. تو وہ جو افیکٹڈ ایریاز تھے ابھی بھی وہ اسی قسم پرسی کی حالت کے اندر ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی. تو ایز سون ایز ہمیں یہ فلڈس ملیں گے تو ان کی ریہیبلیٹیشن کر سکیں گے اور ان لوگوں کو واپس اپنے ہوم ٹاؤنس کے اندر اپنی
یہ فنڈس جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں سے یہ واپس آباد ہو سکیں گے. تو پاکستان پر جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں اب تک جو ہم نے دیکھے ہیں, کیا پاکستان کسی حد تک تیار ہے مستقبل میں کسی شدید موسم سے نمٹنے کے لیے, اور انڈیویجول اور حکومتی سطح پہ کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں؟
سر, اس کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے کلائمیٹ ایکسٹریمس یا کلائمیٹ کیٹاسٹروفیز جو ہیں اس کو نیشنل ہمارا جو بیسیکلی سیکیورٹی ایجنڈا ہے اس کا پارٹ بنایا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم اور خاص طور پہ جب 2022 کا فلڈ آیا تھا تو اس کے بعد پاکستان ریئلائزڈ کہ ہم اس کے بغیر ہمیں اپنی تیاری کرنی پڑے گی, ادروائز یہ جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں یہ بہت تیزی سے انکریز کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنایا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے کام ہو رہا ہے. پروونسز نے, ہر صوبے نے اپنے کلائمیٹ چینج کے نہ صرف پالیسیز بلکہ ان کے ایکشن پلان بھی بنائے ہیں. پنجاب حکومت نے پچھلے مہینے اپنا کلائمیٹ چینج کا ویژن اور اس کا ایکشن پلان اپروو کیا ہے, اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا جس میں ہم جو ہائی پرائیورٹیز یا ہائی سینسٹیو ایریاز ہیں ان کی میپنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دو بہت بڑے پروجیکٹس پاکستان کے جس میں ریچارج پاکستان اور لیونگ انڈس جیسے پروجیکٹ شامل ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس ہیں, بینچ مارک کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں ہم نیچر بیسڈ سولوشنز کی مدد سے نہ صرف اپنی کمیونٹی کو اس سارے آنے والے خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی امیشنز کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ حسن الیاس, آپ ہمارے ساتھ تھے دربن یونٹ کے ساتھ ہیں آپ, اور خاص طور پہ جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں آپ کے خیال میں بنتی ہیں, اور سولرائزیشن جو ہے وہ شاید پاکستان کو کچھ حد تک بچا سکے. کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا, دیٹس اے بگ کوشچن مارک, اور وہ ہم آنے والے پروگرام سے بھی فالو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urdubio.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دا بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
بیان د ازادي.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو حکومت په جوزجان ولایت کې د غازو د استخراج په اړه د یو ترکمنستاني شرکت سره تړون لاسلیک کړی. د دې وړاندې طالبانو په سرپل ولایت کې په ورځ کې د 15,000 بوشکو تیلو د استخراج خبر ورکړی وو. د طالبانو لخوا د معدنو تړونونو او استخراج څومره معیاري دی؟ په دوی مطلب کې په نړۍ کې د انجونو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان انجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو څخه محرومې دي.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او د کهلی خدای دی وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلزه ساسي کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو یا د پروګرام په سرټکو کې واوریدل په دوه موضوعاتو بحث کوو. طالبان نه یوازې په افغانستان کې د تیلو د استخراج او د زیاتوالي خبر ورکوي، بلکې وایي چې په جوزجان ولایت کې د نفت او غازو د کان قرارداد د ازبکستاني شرکت سره لاسلیک کړی دی. د ترڅنګ د انجونو نړیواله ورځ ده، اما دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې انجونې خورا ګڼې ستونزې لري. ښه، په دې خپرونه کې به دوه ډېر قدرمن میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی قادر جیلاني صاحب او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله مینه اکبري هم راسره وي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې ستاسو پام مهمو خبرونو ته راګرځوم. د انجونو د نړیوالې ورځې سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشري روزا او تنبایو په یوې اعلامیه کې د طالبانو د حکومت لخوا د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د 1,160 ورځو لپاره د انجونو د ښوونځیو په تړل کېدو خپګان ښودلی دی. یونما نن جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغان انجونو ژوند ته لا ډېر زیان رسېږي او افغانستان بیا رغونې، سولې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې مخ په شا روان دی. میرمن اوتنبایو په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي دي چې د انجونو په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته د انجونو پر زده کړو له شپږم ټولګي پورته بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو ترمنځ د روحي فشارونو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې اوسمهال په دغه هیواد کې له هرو 5 تنو یوې د روحي ناروغۍ څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو دغه کمشنری ویلي چې د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو لخوا پر خلکو لګېدلي محدودیتونه په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د نافذېدو وروسته د ښځو او انجونو ترمنځ د روحي ستونزو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دغه کمشنری ویلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا د دغه قانون د توشي وروسته اوس مهال ډېرې ښځې او انجونې د عصبانیت، خپګان او ناهیلیتوب احساس کوي. او د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي چې ازبکستان د دوی د حکومت د سفیر باورلیک منلی دی. د طالبانو د حکومت له لوري ازبکستان ته استول شوی سفیر عبدالغفار بهر نومیږي چې په تیر کې د کندهار او کابل په ولایتونو کې په عدلي او قضایي چارو کې دندې ترسره کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د عبدالغفار بهر باورلیک ومنل شو. له 2001 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دا د طالبانو دریم سفیر دی چې د یو بهرني هیواد له لوري منل کیږي. له دې وړاندې د طالبانو دوه نور سفیران په چین او متحده عرب اماراتو کې هم منل شوي وو. که څه هم د طالبانو د وخت د رسیدو درې کاله پوره شوي، خو تر دې دمه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د طالبانو حکومت له یو ازبکستاني شرکت سره په جوزجان ولایت کې د ګازو د یوه معدن د استخراج د قرارداد خبر ورکړی. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې په سرپل ولایت کې هم د تیلو استخراج زیات شوی او په ورځ کې 15,000 بشکې تیل او نفت استخراجېږي. ښه، په مجموع کې خو دا بالکل ښه خبرونه دي او دا د افغانستان لپاره لوی خبر په دې دی چې اقتصادي مشکلات زیات دي او د معدن استخراج بالکل د هیواد د هوساینې سره مرسته کوي. اما عمده پوښتنې هم په دې کې مطرح دي، هغه دا دي چې دغه معدن د دغو معدنو قرارداد په څه ډول شوی، آیا نړیوال معیارونه یا هغه معیارونه چې د دغو معدنو دپاره شته په دنیا کې په پام کې نیول شوي دي که نه. همدغه موضوعات او دې ته به نور مرتبط موضوعات د خپرونې له قدرمن میلمه د اقتصادي چارو له شنونکي قادر جیلاني صاحب سره وسپړو. جیلاني صاحب، اول خو مننه کوم چې پروګرام ته راغلاست، کور مو ودان. جیلاني صاحب، تاسو به هم دغه خبرونه اوریدلی دي چې اوریدلی وي چې طالبانو په دغه دواړو مواردو کې د پرمختګ خبر ورکړی، په یو مورد کې قرارداد امضا کړی، په بل کې د نفتو د استخراج خبره کوي. په مجموع کې غواړم ستاسو نظر واخلم، دغه قراردادونه او دغه پرمختګونه چې رامسته کیږي کوم معیارونه ورته ډیر زیات ضروری دي، او ستاسو په نظر آیا د طالبانو حکومت به همدغه معیارونه او ستانډردونه په پام کې نیولی وي په دې قراردادونو کې؟
او ډیر مهم سوال مطرح کړ. په دې کې شک نشته چې افغانستان د نفتی موادو کافی منابع لري، هغه په فاریاب او سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي، او هر ډول استخراج یا اکتشاف د معدنو که په تخنیکی شکل باندې وشي د افغانانو په ګټه ده، او دغه اوایت کولای شي چې طالبان په مختلفو انکشافي پروژو کې چې بیرته منګه اواید هم ترلاسه کو، خلکو ته خدمات هم برابر سی. اما دا قراردادونه چې طالبان تر سره کوي، که هغه چینایي شرکتونه دي، د ترکمنستان او یا د نورو د ګاونډیو هیوادونو سره، له پاکستان سره، له ایراني شرکتونو سره دوی کوم تجارتی معامله کوي، نو دلته کارا قراردادونه مخکینی پراته دي په د قانونو په وزارت کې د جمهوریت له وخت نه. دلته موږ سیستم سازی کړی و، د معدنو قانون جوړ و، او هغه قراردادونه چې هغه کې د افغانستان ملي ګټې، حق الامتیاز یا رویالټی په کوم شکل باندې په نظر کې ونیول سي، هغه ټول موجود دي. طالبان یوازې هغه مسلو ته باید مهمه توجه وکړي چې له کوم شرکت سره دوی قرارداد کوي چې هغه ډیر فنی او مسلکی وسیږي، تر څو د افغانستان کې د نورو معدنو منابع خراب او تخریب نکړي. وګوري دلته ډیر حساسه مسله هم دغه ده چې طالبان که هر چیرې معدن استخراجوي، هغه باید د معدنو قانون او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي او استخراج وکړي، او دا پیسې د څونه کولای شي چې دغه اوایل سیمنګي له معدنو ترلاسه کوو، او هغه دی دوی د خپل کمیسونونو لپاره، د خپل قومندانانو لپاره مصرف کړي. دا هغه پیسې دي چې دي کې د افغانستان د نسلونو حق ده، د کې د ټولو افغانانو حق ده، او دغه پیسې په جمهوریت کې د لپاره منګه مشخصه پالیسی هم دغه و چې دا پروژې په لویو، دغه پیسې په لویو پروژو کې مصرف سي، مثلا لوی سړکونه، د ریل پټلۍ جوړ سي، مثلا فابریکې جوړ سي، او دغه پیسې دوه ګټې ولري چې یو اواید جنریټ کی، یعنی بیرته حکومت ته عاید لاسته ورکړي، او خلکو ته خدمات هم.
تشکر. ښه، جیلاني صاحب، دې موضوع ته به موږ وخت ان شاء الله په کافي اندازه راځو. ښه، د دوو شرکتو د دوو قانونو د قرارداد مسله ډیره پیچلې او حساسه هم ده، او پاملرنه هم باید وسی. تاسو وویل چې د جمهوریت په وخت کې د معدنو لپاره پالیسي موجوده وي، او ممکن چې طالبانو تر ډیره هغه پالیسي تعقیب کړي هم. ښه، خو ډیر زیات وضاحت نشته د دې معدنو د قرارداد په اړه. تاسو واس په حکومت کې او تبن په دې برخه کې مکار هم کړی دی، دغه نړیوال شرکتونه په خاص ډول د چین شرکتونه یا مثلا ترکمنستان او ازبکستان طرف ته راشو، معمولا واضح ده چې هر کمپنۍ خپلې ګټې په پام کې نیسي. څومره په دوو قراردادونو کې ساسي په نظر د افغانستان ګټه په پام کې نیول شوې؟ ځکه یو لوی بحث خو د دوو پروژو په استخراج کې د تاسیساتو مسله ده. آیا فکر کوي چې دا د تاسیساتو د جوړېدو په مسله باندې هم ټینګار شوی، طالبانو دې ټکی ته هم پام کړی؟
ګوري یو ځل بیا ډېر مهم مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هغه د قراردادونه د جمهوریت په وخت کې هم ډېر صادقانه د خبره زو کوم، د جمهوریت په وخت کې هم په دې کې شفافیت نه و په قرارداد کې، د طالبانو په وخت کې په مالی چارو کې اصلا هیڅ شفافیت موجود نه ده. د دوی د دوو کلونو بودیجه، د 1902 کال او د 3 کال بودیجه ارقام له خلکو سره شریک شوی نه دي. دغه قراردادونه چې له شرکتونو نړیوالو شرکتونو سره دوی امضا کوي اصلا د دې په حق له کره معلومات وجود نه لري، نسته د رسنیو سره نسته او ولسم خبر نه ده. دلته یو اصول دغه و د جمهوریت په وخت کې چې نړیوال شرکت باید لوکل پارتنر ولري، جوائنټ وینچر ولري او دوی سره په مشترک ډول د قانونو په استخراج کې کار وکړي. کچیرې هر دغه اصول دي، دغه د هر هواد او نړیوال اصول دي، حکومت سیمه کې چې معدن موجود وي او استخراج پیل کیږي له دې سره تاسیسات، شفاخانه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوي د محل خلکو ته برابرېږي. دا اصول دي، دا په هر قرارداد کې شامل ده او د دې ترڅنګ حق او امتیاز ده چې هغه فیصدي هم معلومه ده چې شل فیصده ده او که طالبان یې سونه لوړولی سي لوړولی سي. اما مهمه، ډیر مهمه خبره همدغه ده چې د دغه اواید چې دغه معدن او ناراضي دا چیرته دي، دا مهم بحث ده ځکه د بودیجی ارقام نه کوم خبر نه. نو دلته یو سوال ده چې باید طالبان یې جواب ووي. او بل یو معمول ده، بدبختانه زه وایم په افغانستان کې دا معمول ده چې د دوه قراردادونو په حق لباندې په خارجي هیوادونو کې د ځینو چیلنونو لپاره بحثونه کیږي او دا قراردادونه ورکول کیږي. یعنی دا قراردادونو ته لوی شرکتونه چې پرپوزلونه وړاندې کوي په دغه کې هم شفافیت موجود نه ده. د جمهوریت په وخت کې نو زه نه وایم چې واجی طالبان نه کوي، ولې د جمهوریت په وخت کې یو سیستم سازی شوی و، مثلا د معدنو قانون موجود و او نور برخو کې مثلا تخنیکی او مسلکی اشخاص موجود ول. کچيري امنيتي او تخنیکی ستونزې حل سي او معدن په فني او مسلکی شکل استخراج شي، دا د افغانانو په ګټه ده. ولی د دغه پیسو مدیریت باید په شفاف ډول ترسره
شي. لاندې سره بالکل د پیسو په مدیریت به بیا هم وغږیږو. اوس اومده پښتنه دا ده چې یو شمېر خلک هم مترکوي، هغه دا ده چې که دغه معدن د افغانستان په فني او مسلکي شکل چې تاسو لاندې اشاره وکړه استخراج نشي، د دې تاوان څومره دی؟ ځکه موږ تاسو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې مثلا په پنشیر کې وینو دغه معدن د زمرد دی یا د نورو قیمتي ډبرو دی، دا د سیمه ایزو خلکو د خوره استل کیږي او هغه لازمه ماشينري هم موجوده نه ده. ممکن ځینې شان راوباسي د معدنو څخه مګر نور زیان ویني، تاوان ویني. څومره په غیر مسلکي شکل معدن ته زیان رسیږي که استخراج صحیح نه وي؟
د افغانستان معدن د جهادي ډلو لپاره او ترهګرو ډلو لپاره د بهترین د عاید منابع او په سلوخت کولو کې موږ تاسو شاهدانو چې په پنشیر کې، په بدخشان کې، په نورو ولایتونو کې د افغانستان معدن په ډیر بیرحمانه شکل استخراجېدل او په ډیر ناچیزه قیمت باندې ګاونډیو هیوادونو باندې خرڅېدل. که هغه قیمتي ډبرې وي، هر ډول منابع، موږ منابع د سره ټولي یعنی چور او غارت د دې شوی و. بل مهمه مسله دا ده دغه فنی مسلکی شکل باندې چې دغه منابع او دغه معدن استخراج نشي، توانونه څنګه دا خو ټول زیرمې چې موږ وګورو په افغانستان کې دغه منابع او زیرمې دي، دا حجم لري، یعنی خپل وګدواله لري، په طول او عرض کې منابع خپل وګدواله لري. دا تخریبي کچیرته په مسلکی شکلونو باندې مثلا موږ تر 5000 بوشکو پورې تیل استخراجو، کدا موږ په مسلکی او فنی شکل پروسس نه کوی استخراج نه، دغه راځي 15 شوته ډیر شوته راځي. مثلا بل طرف ته کوم وګورو زغال سنگ، دغه ډبره موږ وګورو کدا په مسلکی شکل استخراج نسی، کړه دی د استخراج کچا 50 یا مثلا فکر وکړه چې 1 میلیون ټن اوسیږي، دا راځي تقریبا تر 1500 او تر 1600 پورې راټیټیږي. او بیا دغه نور منابع سیال ته پاتې دي، طبقات د ټول تخریبیږي، بیا هغه د ګټي داخستلو لپاره مناسبه نه وي. مثلا په سروبي ولسوالۍ کې موږ معدن لرو، دغه معدن په مسلکی شکل سره استخراج نسول، هغه منابع اوس خراب شوي دي او حتی چینایي شرکتونه چې دلچسپي درلودل اغه اوس نه غواړي سرمایه گذاری
پکې.
نو طالبان یوازې په دې فکر نه اوسيږي چې دا د افغانستان معدن دي او دوی به استخراج کی تر ډیر بریده پوری تر سو پوری چې دوی ته ټول شموله حکومت نه راغله دا تر ډیر بریده پوری قانوني حیثیت هم نه لري.
تشکر جیلانی صاحب. خا لیک به ورس تولار شو جیلانی صاحب تاسو په جمهوریت کې واس دغه ده مساینک د کان بس ډیر زیات بوګوریدل وړه او چې دغه بس مورید او د دې د استخراج بسونه کېدل ولی د جمهوریت په دوره کې د مساینک څخه د استخراج لړۍ پیل نه شوه ولی چې نه شرکت په دې ونه توانی چې کار التمل شروع کی هغه هم د مشکلات او محدودیتونه او خندونه په وړاندې څه ستاسو نظر
مساینک بل شک چې یو لوی معدن دی د نړۍ په سطح باندې او دا د افغانانو لپاره بهترین فرصت و چې دغه معدن په مسلکي شکل او قانوني شکل استخراج شوی وي. دغه معدن په لومړیو کې چینایي شرکت سره قرارداد وسو او یو څه تاسیسات هم جوړ شول. اما دلته بیا ځینې هیوادونو مداخله و چې چینایان کار ته پرې نه خودل تر څو پورې دغه پروژه دوام وکړي. خپل طالبانو په همغه وخت کې ځینې امنیتي ګواښونه او تهدیدونه رامنځته کړل او اجازه یې ورنکړه چې دغه پروژه تطبیق شي. اوس مهال چې یو ځل بیا دوی د مساینک په حق لباندې بحث شروع کړي طالبانو بیا هم موږ هرکلی کوو چې په قانوني مسلکي فني شکل باندې استخراج شي درسته ده، اما د عوایدو لپاره باید یو کمیټه وټاکل شي چې د مساینک عواید او د نورو معدنو عواید باید په سم شکل مدیریت شي. اوس لپاره تقریبا تر 8 کیلومتر پورې په دغه ساحه کې بس سړک جوړیږي، دلته شفاخانه، مکتبونه، خوندي، د دې ترڅنګ نور تاسیسات چې د استخراج لپاره مهم دي او د دې ترڅنګ د ځایي خلکو لپاره ځینې اسانتیاوي برابرول، یعنی په ټوله کې دغه معدن که هر معدن د افغانستان د افغانستان لپاره حیاتي پروژې دي او طالبان باید په دې کې غفلت ونه کړي او په سم توګه
مدیریت وکړي. تشکر جیلانی صاحب. تاسو لاندې اشاره وکړه چې د مساینک د کان د استخراج په وړاندې یو دلیل رقابتونه هم وي د ځینو هیوادونو دغه د مداخله مسله و چې وګړي نه غوښتل استخراج وشي. اوس تاسو په نظر فکر کوئ چې د طالبان په حکومت کې به هماغه سیمه ییز رقابتونه پرېږدي چې په افغانستان کې معدن استخراج کې بیا تاسو په دې نظر چې ممکن بیا د معدنو د استخراج په وړاندې مشکلات رامنځته شي ځکه افغانستان په یو شکل د سیمه ییزو رقابتونو ترمنځ هم پروت دی؟
هیڅکله نه. طالبان دا نه شي کولای ځکه تر اوسه پورې په افغانستان کې یو ملي اجماع نه ده جوړ شوی چې دغه ډول پروژو حمایت وکړي. او طالبان ځینې پروژې که ترکمنستان سره دوی قراردادونه امضا کوي، کله چینایي شرکتونو سره امضا کوي، کله پاکستانی شرکتونو سره امضا کوي، دا ډیر موقتی قراردادونه دي. او د مساینک پروژه ډیر شکلنه 15 شکلنه پروژه ده او هغه ډیر د ټول یعنی ملي اجماع ته ضرورت لري چې باید افغانان ولري. اوس مهال موږ نه لرو او طالبان په زور باندې حکومت په افغانانو باندې کوي او دغه قراردادونه چې مثلا د هیوادونو سره امضا کړي د دې لپاره امضا کړي دي چې دوی سره یو تعامل ولري، یو تجارتي تعامل ولري. همدا اوس تاسو ګورئ ازبکستان او ترکمنستان او حتی تاجکستان چې دوی سره ډیر مخالف وو هغه اوس هم دې ته آماده دي چې دوی سفیر ومني. نو معنا دا چې دوی هم ورسره راکړه ورکړه لري، یعنی گیو اینڈ ټیک خبره ده. ځینې مسایل به طالبان مني، ځینې مسایل به ورسره ګاونډیان مني. په همدغه شکل به ډیری د سیمې هیوادونو کې بر دوی سفیران ومنل سي او ورو دا د طالبانو د رسمیت پیدا کولو لپاره یو ښه اقدام دی چې رسمیت پیدا کړي.
زما پوښتنه دا و چې د نړیوال په خاص ډول سیمه ایز رقابتونه به آیا طالبانو حکومت پریږدي چې دغه معدن استخراج کړي، یعنی د شرکتونو سره قراردادونه وکړي؟
هدف نه نه ما ویل چې هیڅکله دا امکان نه لري. دا ځکه امکان نه لري چې یو کورنۍ یعنی ملي اجماع نه لري هغه هم درته اجازه نه درکوي. بل خواته د سیمې رقابتونه ډیر زیات دي اوس مهال او دغه چینایي شرکت یا کوم هر یو شرکت شرازي دلته کپډیر وازی ډول هم د امریکا حکومت هم دغه پروژو ته متوجه دي او د چین لاسونه باید په افغانستان کې لند سي چې دا هم د امریکا د ملي ګټو یو برخه ده. نو دغه ډول پروژې کامیابېدل او تطبیقول
اما جیلانی صاحب طالبان وای چې دوی امنیت راوسته دي او دوی به د دوغو معدنو استخراج زمينه مسايده کې آیا په دې به بریالي شي؟ ساس په نظر
نه یوازې امنیت نه ده جلال زاهر صاحب، دلته د امنیت تر څنګه تخنیکی ظرفیت درلودل دي او ملي اجماع ده او بیا د امریکا حکومت سره دوی چې دوه قرارداد نه پیل کړي تر اوسه پوری دوی ځینی تعهدات او ژمنې لري هغه هم باید په نظر کې ونیسي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان د دومره خپلواک اوسیږي چې په هر برخه کې دوی لاس خلاص اوسیږي او اقدام دی وکړي. دلته ځینی محدودیتونه موجود دي. طالبان هم د طالبانو مشران په دې پوهیږي چې دغه ډول لوی پروژې دوی عملي کولای نه شي، خو د خلکو لپاره دوی یو ښه انځور وړاندې کولای شي چې ګوري موږ د قانون په سکتور کې دغه پروژې تطبیق کوو، مسینک پروژه چې د جمهوریت په وخت کې تطبیق شوی نه و موږ یې تطبیق کوو. دا یوازې یو نمایشي اقدام د طالبان کوي. او
تاسو د مشروعیت بحث مهم بولئ په د دوه قانونو په سخراج کې.
تشکر. کاملاً ډیر مهم دی.
تشکر جلانی صاحب، ډیره زیاته مننه. کور موادان د پروګرام وخت لاندې تاسو سره بحث نسو غزاله. کور موادان چې په دې پروګرام کې برخه واخیست مننه.
تاسو نه هم مننه.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تاسو د امریکا غږ د سپو څخه د نن وضعیت پروګرام وینئ او اورئ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، نن د انجونو نړیواله ورځ ده. اما دغه ورځ په داسې حال کې په دنیا کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې اکثریت انجونې له زده کړو څخه بې برخې دي او دوی نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. له نیکه مرغه د انجونو د حقونو فعاله او خبریاله مینا اکبري را سره ده. اغلی اکبري، پروګرام ته په خیر راغلاست. کور مودان چې زموږ بلنه مو منل. اغلی اکبري، تاسو هم په جریان کې چې نن د انجونو نړیواله ورځ ده، اما په افغانستان کې محدودیتونه خورا زیات دي. کله چې تاسو دغه محدودیتونه اوري وینئ، د خلکو سره غږیږئ، څومره تاسو ځوروي چې په نور نړۍ کې ټول انجونې کولی شي چې زده کړې وکړي؟ اما زه فکر کوم افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې پکې نشته، او هیڅ داسې هیواد به نه وي چې د افغانستان په څیر زده کړې پکې منع وي. څه فکر کوئ، څه احساس کوئ کله چې دا وضعیت وینئ؟
ډېر زیاته مننه کوم په پیل کې تاسو ته سلامونه. ستاسو د دې خبرونې ټول لیدونکو ته سلامونه. متاسفانه وایم د چینن د انجونو نړیواله ورځ د خلکو نه د افغانستان انجونې بالکل اته ډېرې خبر هم نه ډېرې فیصد د چینن د انجونو ورځ د ځکه چې په افغانستان کې خلک دومره سره نه لري چې دوی د خوراک لپاره ځان ته یو څه برابر کړي. څه پاتې د چې دوی ځان لپاره انټرنیټ فعال کړي، ځکه چې په افغانستان کې د انټرنیټونو بستې خورا قیمت دي چې څوک یې د اخیستلو توان نه لري. نو چې څوک خبر هم دي هغه ډېر په ماتو زړه نه باندې ورځ خو نشته په افغانستان کې چې یا د ښځو ورځ وي یا د انجونو ورځ وي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو ناورین راغلی ده چې د ټولو څخه خپله لاره ورکه شوې ده. هغوی وایي همدا چې موږ ژوندي پاتې شو دومره سره ورسېږي، همدغه موږ ته بس ده، همدا چې موږ ژوندي پاتې شوي یو چتر پر سر باندې لرو، نو دغه باندې هم شکر. څه پاتې ده چې دوی خپل ورځ ولمانځي، د خپل لورګان ورځ ولمانځي. نو متاسفانه په افغانستان کې انجونو هغه وخت کې خپل ژوند په واقعي ډول د لاسه ورکړو. کله چې په افغانستان کې د مکاتبو دروازې، د پوهنتونونو دروازې د انجونو او هلکانو پر مخ بندې شوې. هلکان مې ځکه یاد کړل، جلال زوی صاحب، متاسفانه په افغانستان کې اوس مهال نه تنهایی انجونی الکان هم د تعلیم څخه بې برخې دي، ځکه چې اقتصادي ناورین د افغانستان کې ځوانان هم نشي کولای په هغه حد کې چې باید دوی وکولای شي په آرام ذهن سره خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، خپل مکتبونو ته لاړ شي، نه ځي که دوی لاړ هم شي خپل کورنۍ پیډاریږي نه پرېږدي. متاسفانه د انجونو په برخه کې که موږ راشو ډېر زیات ظلم او زیاتی شوی ده. زه یو څه ته حیرانه یم، زمونږ د افغانستان اوسنۍ هغه واکمنه ډله چې ده هغوی وایي چې موږ په یو تګلاره باندې کار کوو چې وکولی شو د میرمنو حقونه ورکړو، انجونو ته تعلیمي نصابونه ور برابر کړو. نو یو کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله پلیز د خدای په دې درې څلور کالونو کې چې څه هم وغواړي کېږي، نو ستاسې یو تعلیمي نصاب لا تر اوسه نه ده جوړ. دا زه د خپل زړه درد وایم، ځکه چې زما ډېرې خویندې په ملیون ها او خويندې مو بې سواد شوې زموږ نه وای نسل چې د ټولو تمام دي توقف
بې سواد. اغلی اکبر استاسي په نظر یعنی تاسو فکر کوئ چې بل اخر به طالبان انجونو ته د زده کړو زمينه مساعده کړي او د دې ترڅنګ د حکومت فشارونه چې نړیوال موجود دي، مثلا روزا او تنبایو چې د یونما مشه د افغانستان کې دی له طالبانو غوښتي چې د خپل فرامین او احکام لري کړي او انجونو ته د زده کړو زمينه مساعده کړي. آیا فکر کوئ چې دغه سي غوښتنی په شفافي ډول د افغانستان د انجونو مشکل هوارول شي؟ که فکر کوئ چې نور باید اوچت ګامونه واخیستل شي؟
زه فکر نه کوم که طالبانو ته اوسنۍ دی وکمنې ډلې ته یو توصیه یو خبره چې دوی ورته وکړي چې سفارش ورته وکړي چې تاسو داسې یو کار وکړي چې دوی باید وکړي. متاسفانه دوی هغسې یو ذهنیت نه لري او اوسنۍ حکومت دا چې دوی باید انجونو ته د انجونو پر مخ د تعلیمي نصاب دروازې خلاصې کړي، دا دوی ته یو ډول شرط ښکاري چې په نړیوالو باندې دوی په یو ډول باندې شرط دي په نورو هیوادونو باندې چې تاسو موږ په رسمیت وپیژنې، زموږ کړنو ته لبې کوئ، مکتبونه به خلاص شي، موږ به تعلیمي نصاب د انجونو پر مخ خلاص کړو، میرمنو ته په خپل حد او اندازه کې حقونه ورکړو او د وظیفې اجازه به ورکړو. په لیاز د خدای دا د تاسو شرط نشي کېدلی چې تاسو یو نورو هیوادونو ته موږ شرموي وایي چې دا زموږ شرط ده، باید داسې وشي چې تر څو موږ وکولی شو داسې یو څه وکړو. ته اوس راغلی په افغانستان باندې حاکم شوی یې چې راغلی یې دا ټول ملت یوازینی امید دی، اول خدای دویم همدا حکومت وي، نو دا باید ستاسو شرط ونه ګرځي، دا باید تاسو په خپل ځان لازمي وګڼئ چې تاسو ځان حکومت بولئ، نو باید صحیح حکومتداري وکړي. ستاسو په حکومتداري کې همدا یو اساس د چې تاسو وکولی شي د ملت وکړلو ته د ملت و ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي تر څو چې ملت تاسو ومني.
تشکر. مننه.
تاسو لازمي دي چې باید مکتبو دروازې.
مننه اغلی اکبر، یان تاسو وایئ چې که طالبان مشروعیت غواړي نو طبعا د خلکو اراده او د خلکو غوښتنې باید ومني. اجازه راکړئ وخت کم دی، دا بل پوښتنه وکم. تاسو خو په پاکستان کې یاست، په پاکستان کې د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره خصوصا د نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څه ډول دي؟ آیا ټول افغان نن په دې قادر دي کول شي چې خپل اولادونه خوانځي او تولیږي کورسونه تولیږي سبقونه ته؟
جلال جی صرف زمونږ خو ګيله د امبینه کېږي اوس زمونږ افغانان چې هغه نور اروپایي هیوادونو ته لکي او زینو د تل دي هغه ته هغه د انسان بسنګ کتل کېږي، هغه کوم حقونه چې دي هغه ورته ورکول کېږي، خو متاسفانه مونږ خو د ګاونډي څخه خیرونه لیدو. په پاکستان کې اوس مهال چې زمونږ د کلونو کلونو نه زمونږ افغانان دلته دي وته کوم د سې کمپونه ته ته زتللی یم، که یو مثال ورکړم په خېټه مم کم وی چې په شل کال د ډیش کال او د سې په ډیر غټ کم کې یو مکتب دوی ته نشته چې دیو کولای شي خپل اولاد و مکتب ته داخل کړي. او
شکر
افغانان چې پرې درې کلونو کې راغلي متاسفانه دي.
تشکر اغلی اکبر، ډیر زیاته مننه. ان شاء الله پر راتلونکو بحثونو کې به در سره وغږیږو په دې مشکلاتو به بحث وکړو. تاسو ډیره مننه. کور مودان ترنو دوستانو، از موږ د خبرونې وخت هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده، تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپار.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیو ګان.
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بیت